ماپښین دوه بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 50% کمه بودیجه یې لګولې وي. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب 12 د نومبر میاشتې 2. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د بلوچستان ایالت په ګډانی کې د چاودنو له کبله د وژل سوو شمېر 12 ته ورسېد. دا هم اوري چې یوې پاکستاني محکمې شربت ګلې ته د برات ورکولو غوښتنه رد کړه. تر هر څه مخکې له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د امر روغتیا وزیر او دغه وزارت د یوه چارواکي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل شي، او د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات ته نه لاسرسی او ناامني د افغان ژورنالستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. دا هم بشپړ خبر نه. د افغانستان لوی څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی چې د څارنوالانو د ملي کانفرنس د پای په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی خو دغه اقدامات بسنه نه کوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د نړیوالو راپورونو او هغه معلوماتو پر اساس چې موږ ترلاسه کړي، له بده مرغه افغانستان د ماشومانو او ښځو لپاره بدترین ځای دی. ښاغلي حمیدی له وزیرانو شورا وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت ځای رئیس په همدې غونډه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله. عبدالله وایي نن هم نجونې او ښځې له تاوتریخوالي د جنسي تیریو له ګواښ او بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي عبدالله په خبره ښځې او نجونې ان په تحصیلي بنسټونو کې هم خوندي نه دي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورني چاپیریال کې نه، بلکې په کاري چاپیریال کې، بازار کې او په ټولو ځایونو کې شته، او حتی له بده مرغه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. ښاغلي عبدالله همداراز وویل چې باید په هیواد کې په دې اړه په ځینو قوانینو او مقرراتو کې تعدیلات رامنځته شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د عامه روغتیا وزیر او دغه وزارت د یوه چارواکي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل شي. د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبي وایي د عامه روغتیا وزارت د نشه یي توکو د کاهش امیر فواد عثماني له دې کبله د عامه روغتیا له وزیر سره شخړه کړې چې ګوندې دی له دندې لرې کړی دی. میرمن ایوبي وایي تغییر او تبدیل په دولتي ادارو کې معمول اصل دی، او حکومت باید په دې برخه کې د خپل سرهیو مخه ونیسي.
راځئ چې موږ او تاسې د ولسي جرګې غړي هم تصمیم ونیسو. دغه چوکۍ چې د کلونو لپاره له ځینو سره وي، که اوبه هر څومره پاکې هم وي خو د وخت په تېرېدو خرابیږي. تقاضا کوم چې یو پلاوی د ولسي جرګې له آدرسه ورلاړ شي او حقایق رابرسیره کړي.
د میرمن ایوبی په وینا فواد عثماني دوه ورځې وړاندې د عامه روغتیا وزیر دفتر ته ورغلی، او هلته یې هغه ته د سپکو سپورو له ویلو وروسته د عامه روغتیا وزارت یو سلاکار وهلی او سر یې پرې مات کړی دی. وروستی خبر د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات پته نه لاسرسی او ناامني د افغان ژورنالستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. نادر نادری چې نن د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې حکومت د افغان ژورنالستانو د ستونزو حل ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي دي. نادر نادری همداراز وویل چې ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالستانو سره لازمه همکاري وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه ملالی بشیر در وړاندې کوي.
یوه پاکستانی محکمه د شربت ګل دره خوش کول غوښتنه رد کړې ده. شربت ګل په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهور سو چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر لومړی پاڼه د افغان انجلې په نوم عکس خپور سو. شربت ګل د اکتوبر په 28 په پېښور ښار کې د جالی پیجن پاڼو جوړولو په خاطر ونیول سو، او تر اوسه په زندان کې د شربت ګل د جالی اسنادو جوړولو تورونه ردوي. د شربت ګل مدافع وکیلانو محکمې ته ویلي چې شربت ګل د تور ژړی ناروغي هم لري. پاکستان په دې وروستیو کې هغه افغانان په نقشه کوي چې په دغه هیواد کې نه دي ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغه هیواد کې اوس هم 1.4 میلیونه ثبت شوي افغانان اوسي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ډیموکرات کاندیدی هیلری کلینټن د کمپاین مدیر له اف بی آی څخه غوښتي چې د هغو پلټنو موندنې اعلان کړي چې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ روابطو په اړه یې کړي وي. له سی این این سره په یو مرکه کې رابی موک د اف بی آی پر رئیس جیمز کورنی پوښتنه پورته کړې ده چې تیره اونۍ یې د کلینټن د ایمیلونو د افشا په تړاو نورې پلټنې اعلان کړې وې، خو د رابی موک په وینا د ډونالډ ټرمپ او روسیې د تړاو په اړه یې تر اوسه د پلټنو معلومات نه دي اعلان کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې څو میاشتې مخکې اف بی آی د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي ټرمپ یا د ملګرو شاید له روسانو یا له روسي کاروبارونو سره مشکوک روابط لرلی وي، خو کره شواهد یې ونه موندل چې په اړه یې بشپړه پلټنې پیل کړي. موک اف بی آی ته په اشاره سی این این ته ویلي که تاسو ولسمشرۍ ته د کاندیدانو معلومات خپروئ نو د ډونالډ ټرمپ په اړه ټول معلومات خپاره کړئ، له روسیې سره د ده د روابطو په اړه معلومات خپاره کړئ. د رواني اونۍ په لومړیو کې په چین کې د چاودنې وروسته د ورکو سویو ټولو درې دېرش کان کندنو مړي موندل سوي دي. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. سینهوا خبری اژانس نن ویلي چې په چونکینګ ټول مړي له دغه شخصي کانه را ایستل سوي دي. دوه کان کیندونکي د اکتوبر د یو دیرشمې له دې چاودنې په تیښته بریالي سوي وو. د چاودنې لامل نه دی څرګند سوی، خو داسې پیښې ډیری وختونه له مځکې خارج سوي ګازونو له کبله کیږي. د چین چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی او کوچني کانونو ته یې په موقتي توګه د بندېدو امر کړی دی. د بلوچستان په ګډانی کې د چاودنو له کبله د وژل سوي شمېر اولس ته ورسېد. چارواکي وایي د ګازو د سلندر د چاودنې په نتیجه کې د تیلو په یوه ټانکر کې اور ولګید. دا په داسې حال کې و چې په ګډانی کې د بیړیو ټوټه کولو په ځای کې سل کارګران په خپل کار بوخت وو. چارواکو ویلي د دې پیښې 50 ټپیان اوس تر درملنه لاندې دي. ویل کېږي په دغه ځای کې شاوخوا 30 نور کارکوونکي هم تر اوسه ورک دي. د ګډانی د بیړیو ټوټه کولو میدان له کراچۍ څخه 60 کیلومتره لرې دی. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ په سطحه په هرو 50 ورځو کې یو ژورنالیست وژل سوی دی. یونسکو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې نن خپور سوی دی. په تیرو لسو کلونو کې 908 ژورنالیستان وژل سوي چې له دې ډلې څخه 115 تیر کال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په تیرو یوه لسیزه کې 2015 کال د ژورنالیستانو لپاره دوهم لوی خونړی کال و. د یونسکو د راپور له مخې عراق او سوریه چیرته چې داعش ډلې زیات خبریالان اعدام کړي د ژورنالیستانو لپاره له حده زیات خطرناکه سیمه وه. په دواړو هیوادونو کې په 2014 کې 24 او په 2015 کال کې 23 خبریالان وژل سوي وو. د خبرونو پای.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکي ادارو مسؤلان به استیضاع کوي چې تر 80% کمه بودیجه یې لګولې وي.
با استثنای 4 کارت سبز و اکثریت قاطی ای عدم قناعت رای گرفت.
د پکتیکا والی وایي دغه ولایت په تاکس رای د حکومت او ولسونو ترمنځ فاصله لنډه کړي.
د ځوانانو سره کیناستم خلاصي دروازې مو اعلان کړي. نو لومړی لاسترولانه مو دا و چې هلته ولس او دولت دا په یو سب کې ودرېدل، ستونزې یو بل سره شریک شوې، ګډ پلانونه جوړ شول.
که څه هم د پاکستان چارواکو د شربت ګلې د خوشی کولو غوښتنه رد کړي، خو د دغه هوا چارواکي وایي د میرمن شربت ګلې د خوشی کولو لپاره هر هڅه کوي. لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړي چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې نافذه قوانین په پام کې ونیسي. په کندوز کې د وروستۍ جګړې له کبله زیانمن سوي کسان وایي چې مرستې په عادلانه ډول نه ورباندې ویشل کیږي.
دا چې موږ مادي خساره ولې لکه مانوي خساره کې چې موږ په دا حالت کې دومره دغه توسو چې ځان ختم نوسه موږ په همدا حالت کې
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزه. د د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 70% کمه بودیجه لګولې وي. ولسی جرګې د 1940 مریض کال د بودیجې قطعیه د رایو په اکثریت سره رد کړه. قسیم سولمل نور تفصیل راکوي. سولمل سمیر بانی.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کمکاري د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه ده، شفافیت نه موجودیت، بې کفایتي او داسې نور موارد د ولسي جرګې لخوا د 1940 مالي کال د قطعې د رد عوامل بلل کېږي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د تیر مالي کال د قطعې د ردولو په اړه د جرګې عمومي پریکړه داسې اعلان کړه. کال د بودجې پر مصرف څوک چې قناعت لري زرغون کارت او څوک چې قانې نه دي سور کارت، د څلور کارتونو په استثنا قاطع اکثریت د نه قناعت رایه ترلاسه کړه. ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې همداراز پریکړه وکړه تر څو هغه وزیران او د خپلواکو ادارو مسؤلین چې 70% بودجې نوی مصرف کړي د دغه جرګې لخوا استیضاح سي. د ولسی جرګې بله پریکړه دا وه چې د بودجې د مصرف له اصولو څخه سرغړونکي دولتي او خپلواکي ادارې به د ولسی جرګې لخوا پخپله او یا د دوی په سپارښتنه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د مرکزي تفتیش، عامه محاسبات او د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون رئیس اسدالله سعادتی ویل چې له 1941 کال راهیسې شاوخوا 140 ادارې سته چې د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت یې له مالیه وزارت څخه له مخکې یو اندازه پیسې ترلاسه کړې او د ښاغلي سعادتی په خبره چې تر څو چې دغه حسابونه تصفیه نه سي باید له دې وروسته مالیه وزارت یا دو ادارو ته نور بودجه ورنه کړي.
تو زمانی
کی پول تصفیه نشود، پولای پیشکی قبلی تصفیه نشود. دوی ترڅو چې دغه ادارو خپل پخوانی حسابونه نوی تصفیه کړي، د مالیه وزارت د حق نه لري چې دغه ادارو ته نورې پیشکی پیسې ورکړي. هغه معتمدین چې دغه حسابونه دغه په غاړه دي، هغه به 12% په دې ارتباط جریمه کیږي. سلیسه باید ویم چې قطعی د دولت د کلنی مالی حساب راپور دی چې د ټولو بودجوي واحدونو لخوا د کال په وروستیو کې ترتیب وړاندې کیږي. دغه راپور د مالی وزارت لخوا راټول او د لا څېړنې لپاره د تفتیش عالی ادارې ته لیږل کیږي. خو دا چې ولسی جرګې د 1940 مالی کال قطعیه رد کړه، تر اوسه د مالی وزارت په ارتباط څه نه دی ویلي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. قسیم سولمل څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 70% کمه بودیجه یې لګولې وي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ځي. په دې غونډه کې به چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راکوي.
سالیا صاحب، د ډاکټر صاحب عبدالله مطبوعاتي ټیم څو دقیقې مخکې راته وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به په لنډ وخت کې بشکیک ته رسیږي. نو اوس به رسېدلی وي. دی به سبا د شانګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړي. دی سبا په دې اړه وینا کوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له بشکیک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شانګهای سازمان له غړو وغواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالي شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرایي رئیس په خپله وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې پر دې وي چې له افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییز همکاري جلب سي تر څو په مرسته یې په افغانستان کې امنیت راسي.
هغه بل اساسي مسله چې ښاغلی عبدالله په سبا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدر اعظمانو په غونډه کې خبرې ورباندې کوي، له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې دي. د شانګهای سازمان یو عمده غړی هیواد چین له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو ناستو مهم اړخو. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس به په دې اړه هم د شانګهای سازمان د غړو د ملاتړ د غونډولو هڅه وکړي.
د شانګهای په منشور کې خپل همداسې ټکی شته چې د افراطیت پر باید مبارزه وسي او امنیت په سیمه کې ښه شي. اجرایه رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولې په دې شکل سره چې په دغو خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیا، چین، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو ځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته به دایمي غړي توب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړي توب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړې او پرمختګونه کړي، نو به ګوري چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. عبدالله عبدالله سبا په بشکی کې د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو له صدر اعظمانو سره دوه په دوه کتنې هم لري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایي رئیس به سبا د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره ځانګړې کتنه وکړي چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شانګهای د همکاریو سازمان په دې غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره یې د کومې ځانګړې کتنې پلان لا نسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل سوي افغاني میرمنې شربت ګولې د خوشی کولو لپاره به هر هڅه کوي. دا په داسل کې ده چې دغه هواد حکومت له توقيف څخه د میرمن شربت ګولې د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. تفصیل له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريالې عفت انجم په راپور کې.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي چې شربت ګولې د راخوشي کولو لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د شربت ګولې په کیس کې به هغوی سره هر قسمه کومک کوي. په اسلام آباد کې ملکی سلامتی په اړه خبري غونډه کې وفاقي وزیر د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان حکومت او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته په عدالت کې هم د شربت ګولې په ضمانت اعتراض نشته، نو هغه به کوشش کوي چې شربت ګولې سره هر قسمه مرسته وشي او هغه د بند راوباسي، خو په دې لړ کې جعلي شناخت کارډ جوړونکو خلاف به پوره کاروایی کولی شي. دی وای چې د شربت ګلی په ضمانت مونږ ته هیڅ اعتراض نشته. د جج فیصله لا راتلل دي خو چې ایف آی اے او حکومت یې مخالفت ونه کړو، نو زه تمه لرم چې د دې ضمانت به وشي او بیا د هغې وروسته چې زمانه څومره کیږي زه به د دې زنانه مدد کوم، ځکه چې ما اوریدلی دي چې دا کونډه ده او نورې ډېرې مسلې لري، نو زه به د انساني همدردۍ په بنیاد د هغې سره مرسته کوم، خو د کیس په اړه لا د قانون رایه اخلم، ځکه چې په جعلي شناخت کارډ جوړولو کې ککړ کسان به په هیڅ قیمت نشي معاف کولی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفارت او د پیښور کونسل غریوای چې له چارواکو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې شربت ګله زر خلاص کړي او هیواد ته ستنه کړي. شربت ګله د خپل ځانګړو سترګو له کبله هغه وخت مشهور شو چې په ماشوموالي کې یو انځور د نېشنل جغرافیک مجله کې خپور شو. نوموړی د اکتوبر په 4 د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د جعلي شناخت کارډ جوړولو په تور ونیوله او د پښتنو لپاره جیل ته واستوله.
ومردل چې د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل سوي افغان ښځې میرمن شربت ګولې د خوشی کولو لپاره به هر هڅه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان حکومت له توقيف څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالانو ټینګار کړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې به د هیواد نافذه قوانین له هر ډول تبعیض پرته په ځانګړي ډول د جنسیتي تبعیض پرته پلي کړي. لوی څارنوال دغه څرګندونې په کابل کې د مرکز او ولایتونو د څارنوالانو د کنفرانس په دریمه او وروستۍ ورځ وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی سارنوال د افغانستان د مرکز او ولایتونو د سارنوالانو د کانفرنس د وروستۍ ورځې په غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ناامنۍ او اداري فساد په څیر د هیواد او خلکو په زیان دی. لوی سارنوال فرید حمیدی پر سارنوالانو ټینګار وکړ چې د قضیو د څېړلو پر مهال د هیواد نافذ قوانین له هر ډول جنسیتي، قومي، نژادي او سیمه ییزو تعصبونو پرته په جدي توګه پلي کړي. ده د قانون حاکمیت په هیواد کې د عدالت د تامینولو، د سولې د ټینګښت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب یوازینۍ لار وبلله.
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره،
تر څو چې له بی‌عدالتی سره مبارزه ونسی او د قانون حاکمیت ځای وننیسی نسو کولی چې په هیواد کې د سولې او ثبات په تمه اوسو. تاوتریخوالی زموږ څخه د ژوند خوښۍ او د کورنۍ سوکالۍ له منځه وړې ده. دغه دوی خطرناکې ویرونکې مسئلې یو ځل بیا زموږ او د دولت له ټولو ارګانونو څخه غوڅه اراده غواړي تر څو لاسونه سره یو او پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړو.
د افغانستان د سارنوالانو کانفرنس وړمه ورځ د جمهوری ریاست په ارګ باندې کې جوړ شوی و چې د سارنوالانو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو او په قضیو کې د قانون پر پلي کولو پکې بحثونه شوي دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هغه څه دي چې په وار وار یې په اړه غونډې شوي او له اړوندو ارګانونو او دینی عالمانو څخه غوښتل شوي چې د خزو د حقونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تیره اونۍ کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندلی دی. لوی سارنوال دا هم وویل د قانون په پلي کولو کې اړتیا ده چې د حکومت نور ارګانونه له لوی سارنوالۍ سره جدي او دوامدار همکاري وساتي. د حکومت ته وړاندیز وکړ چې د هیواد د ویاړنې یو شمیر مدالونه دي د هیواد د اتلو او قربانی شوو ښځو په نامه هم ونوموي. په غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ځینې کړۍ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د دود او مذهب بهانې جوړوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې حکومت هڅې کړي چې د دې ډول ناجایزه کړنو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله ژمنه وکړه چې د ښځو اړوند په نافذو مقررو او ستراتیژیو کې به د بیا کتنې په اساس هڅه وشي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
رای پر اتهام در پیش رو داره، اما هیچ رای دیگه هم وجود نداره.
سخت لاره په مخ کې لرو، خو د هیواد پر راتلونکي کې فکر کوو. اداري فساد او خشونت که په هر ځای کې وي، جنسي تیری هم پکې شامل دلی سي. زه په دې برخه کې د وړاندیزونو هرکلی کوم او ډاډ ورکوم چې په دې لاره کې به په قوت، جدیت او ټول ظرفیت سره د خلکو تر څنګ ولاړ اوسو.
په غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ښځو د ظرفیتونو په لوړولو ټینګار وکړ. د غونډې ویناوالو وویل د قضیو په څېړلو کې له هیواد او خلکو سره وفاداري او صداقت او د ټولنې او اسلام د ارزښتونو په پام کې نیول کولی شي چې له سولې او ثبات سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کندز کې د وروستۍ جګړې له کبله ګڼې کورنۍ زیانمنې شوې دي. د ښار اوسیدونکي وایي د وروستۍ جګړې له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. اجمل آریان په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه او د چارواکو سپیناوی راخیستی.
د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهار شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ولایت پر سیمه ییزو چارواکو تور ولګوه چې د نغدي مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې نه نیسي. دغه خلک ادعا کوي چې نقدي مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي او بېوزله کورنیو ته نه رسیږي. چې د کندوز جنګ ځپلو خلکو سره د مرکزي حکومت لخوا مرسته شوې خو د جوړ شوي کمیسیون لخوا په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي. دغه زیانمن خلک وایي چې دغه مرستې د روابطو او اړیکو پر اساس ویشل کیږي او د خوارانو په غم کې څوک نه دي.
منګله ما ته تللی دي، هماغه موږ ته لاسته راوړي. دغه مو هیله دولت نه، دغه هیله ده دا چې موږ مادي خساره ولي، لیکن معنوي خساره کې چې موږ په دغه حال حالت کې دومره دغه توسو چې جنگ ختم نه شي، موږ په همدا حالت کې چې خدای پاک وساتو. نو دولت او غیر مخالف دولت هغوی خو موږ مړ کوو، لیکن موږ الله پاک وساتو.
په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا هم وایي چې دغه نقدي مرستې د جوړ شوي کمیسیون لخوا په منظم ډول نه ویشل کیږي چې له کبله د خلکو غږ وچت شو. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی د نقدي مرستو د ویشلو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دغه نقدي مرستې د یو منظم پلان له مخې نه ویشل کیږي. د بېلګې په توګه په لومړۍ ناحیه کې په یوې کوڅه کې مرستې ویشل شوي او نورې کوڅې پاتې دي. همدارنګه درېیمه ناحیه پرېښودل شوې، په پنځمې ناحیه کې مرستې ویشل شوي چې له امله د خلکو غږ وچت شو. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې د جوړ شوي کمیسیون لخوا هرې کورنۍ باندې 12,000 افغانۍ ویشل کیږي. د کندز د والي ویاند سید محمود دانش بیا د خلکو تورونه ردوي چې ګواکې د نقدي مرستو په ویشلو کې ناغړۍ کیږي.
کمیسیونی که تشکیل شده تقریبا 12 اعضا داره و اینا بیشترین تلاششان است که
د مرستو د ویشلو کمیسیون هڅې کوي لومړی پر هغو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او بیا وروسته پر نورو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي. او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دغه مرستې په عادلانه ډول پر خلکو ویشل کیږي. د معلوماتو له مخې د مرکزي حکومت لخوا 70 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې د کندز جنګ ځپلو خلکو ته ځانګړې شوي دي، خو یو میاشت د کندز وروستي جنګ څخه تیره شوه خو جوړ شوی کمیسیون تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه مرستې پر زیانمنو او بېوزلو خلکو باندې وویشي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي چې دغه ولایت په تک سره د حکومت او ولسونو ترمنځ فاصله لنډه کړې او د اداري فساد مخنیوی کړی دی. اجمل تورمن ورسره مرکه کړې او په سر کې یې د هغو کارونو په اړه پوښتلی چې تر دې دمه یې ترسره کړي.
تر ټولو لویه ستونزه په پکتیکا کې دا وه چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله ډېره زیاته وه. خلک مایوس وو، په ځانګړي ډول ځوانان مایوس وو، دوی مراجعه نه کوله، دوی د دې وجې مراجعه نه کوله چې دوی په دې باور وو چې د دوی خبرې ته غوږ نه نیول کېږي، دوی ته موقع نه ورکول کېږي، دوی ته پټیټه سترګې کتل کېږي. نو زه چې کله ولاړم لومړی کار مې دا و چې د ځوانانو ملاتړ مې خپل کړو، د ځوانانو سره کېناستم، خلاصې دروازې مو اعلان کړې. له نیکه مرغه چې ولسونه راغلل، په ځانګړي ډول ځوانان راغلل، مشران راغلل، هغه علما اکرام راغلل چې په تېرې ولسیزه کې هیڅ دولتي ادارې ته مراجعه نه وکړي. نو لومړی لاسته راوړنه مو دا وه چې هلته ولس او دولت دا په یو سب کې ودرېدل، ستونزې یو بل سره شریک شوې، ګډ پلانونه جوړ شول، ګډ مقاومت شروع شو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې شروع شوې. دا لومړی ګام و. دویم ګام دا و چې ما دوی ته په صراحت سره وویل، ډېر په عامیانه ژبه مې ورته وویل چې زه په هغو کتابونو لاس در تقدم چې کوم کتابونه ما لوستي دي، چې زه فساد نه کوم او تر هغه ځایه چې زه پوهېږم زه فساد ته څومره پرېږدم، خو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده. نو دا خبره خلکو جدي واخیسته او ما ته ټولې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کړې چې په دې برخه کې موجودې وې او خلکو لرلې. نو له نیکه مرغه له سره تر پایه داسې یوه اوازه خوره شوه چې نور د فساد کولو موقع دلته نشته. هغه د فساد کوم جریان چې زه نه وایم چې سل په سلو کې به د مینځه تللی، خو اتیا په سلو کې هغه جریان بند شو.
ښاغلی وحدت، تاسو مخکې د دې خبریال وایي په سیمه کې مو هلته رپورټونه په ډېرو ستونزو په ډېرو مسایلو باندې جوړ کړي. هغه ستره ننګونه، ستره ستونزه چې اوس هم تاسو ورسره مخامخې لا نه دي کړي، مثلا چې هغه ستونزه هواره کوي، هغه کومه ستونزه ده؟ وایي د وري لپاره څه په پام کې لرئ؟ د لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي په دې اړه څه موضوعات شته؟
ترمن صاحب، لومړی خو دا چې پکتیکا ولایت کلن معرفي کوو، نو هغه ولایت دی چې د مساحت له حسابه د درو ولایتونو معادل ولایت بلل کېږي. یعنی که خوست، پکتیا او لوګر سره یو کې دینه به یو پکتیکا جوړ شي. موږ تلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لرو، او د مرکز په شمول هغه بیا 19 ولسوالۍ رسمي، او 315 کیلومتر د ډیورین پول لرو. هغه پراخ ولایت دی چې د زراعت لپاره ډیره ښه زمینه پکې برابره ده. که دې ولایت لپاره کار شوی وای، پکتیکا ولایت به اوس داسې ولایت وای چې نږدې ګاونډي ولایتونه به یې اکمالولی د میوې او دانې لیدرکه. نو تر ټولو لوی کار چې ما په مخکې پروت دی او تر اوسه پورې نه دی شوی، هغه د زراعت په برخه کې دی، چې په دې برخه کې کارونه په نشت حساب دي، او ځمکه یې لکونه جریبه یا میلیونونه جریبه ځمکه لري. هغې لپاره دوی دوامدار یو بنه لري. نو د ذخیروي بندونو او یا د دایمي بندونو جوړول دا د ما په وړاندې تر ټولو هغه لویه ننګونه، او دا خو له نیکه مرغه په دې برخه کې ژمنې شوې دي چې په همدې روان کال کې به د یو لوی بندې سروې کار پیلېږي، او دا به ډېر وخت غواړي، په درو څلورو کلونو کې به پیلېږي، میلیونونه ډالر به پرې لګول کېږي. دویمه لویه ننګونه دا ده چې د معرف په برخه کې دغه ولایت بیخي په بېساري ډول شاته پاتې دی. موږ ته اوس هم تر څلوېښتو پورې تړلي ښوونځي لرو، او دا ښوونځي داسې نه دي چې د مخته یو وسلوال ولاړ دی چې دا ښوونځی به نه پرانیزي. موږ داسې ولسوالۍ لرو، مثلا ډېر له خوشامن چې هلته موږ معلم نشو پیدا کولی په عادي حالت کې. هغه سیمه کې داسې یو څوک نشته چې هغه د ښوونکي په توګه، د یو مسلکي ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي. ته مجبور یې د دې لپاره به ښوونکی له مرکز نه لېږي، یا به د نورو ګاونډیو ولایتونو نه راولي. هغې لپاره امتیازي معاش په کار دی، او د دې لپاره تر اوسه پورې کومه پروژه نه ده جوړه شوې، چا په دې باندې کار نه دی کړی چې دغه څلوېښت ښوونځي څه ډول پرانیزي. اوس زه لا په دې وتوانېدم چې په تېرو څلورو میاشتو کې هغه اساسي لاملونه پیدا کړم چې دا ولې تړل شوي دي، او د حل لاره ورته پیشنهاد کړم چې څه ډول کېدلی شي چې دا په راتلونکي کال کې دغه ښوونځي موږ خلاص کړو.
تاسو ویل چې د پکتیکا ولایت له ګاونډي هېواد پاکستان سره خلاصه پوله لري، ناامني ګواښي پکتیکا، د وسلوالو فعالیتونه، دا موضوع څنګه تاسو درک کړی دی؟ ځکه په دا اوس شرایط کې تاسو ګورئ اکثره ولایتونه چې له پاکستان سره پوله لري، خصوصا جنوب خواته، دا نام نه دي. آیا دې لپاره څه تدابیر شته، او کنه یو وخت پکتیکا نام نه شي، هغې وخت کې به بیا په دې برخه کې اقدام کیږي. وقایوي پروګرامونه څه په پام کې دي؟
پکتیکا ولایت د ټولو ګورنډي ولایتونو مثلا غزنی، زابل، پکتیا د دې ټولو ولایتونو پرتله ښه امن لري. وجه یې دا ده چې ولسونه ډېر کلک ولاړ دي. داسې د کورن داسې کورنۍ زه پیژنم، یو نه لسګونه کورنۍ زه پیژنم چې د وی کورنۍ نه اته کسان زلمیان تر اوسه پورې د نظام لپاره شهیدان ورکړي دي، او اوس هم داسې کورنۍ پیژنم چې د کورنۍ ټول ځوانان د نظام د ساتنې لپاره ولاړ دي. هلته نامنی په هغه کچه نه ده لکه څومره چې په ګاونډیو ولایتونو کې ده. خو یوه ستونزه هغه دا ده چې مساحت ډېر دی، لکه مخکې چې ما وویل، نو د دې لپاره یو امتیازي ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه د جغرافیا چې څومره پراخه ده همدومره ورته قوه پکار ده، همدومره ورته امکانات پکار دي. نو مونږ هغسې ټولې اسانتیاوې نه لرو لکه د دې مساحت په تناسب چې پکار دي، خو ابا شهمت ولسونه په څنګ کې لرو. له دې وجې نه زمونږ امنیت د خپلو ګاونډیو ولایتونو پرتله د افغانستان د ډېرو ولایتونو پرتله ډېر ښه دی. تاسو به هم خبرېږئ د پکتیکا نه به د نامنیو ډېر داسې خبرونه نه اورئ چې هغه د نورو ولایتونو نه یې اوري.
د پکتیکا والی الیاس وحدت ول دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر نوري.
ولسی جرګې د 1404 نیم مالی کال د بودیجې قطعه د رایو په اکثریت سره رد کړه. د جرګې د چهارشنبه په ورځ همداراز پریکړه وکړه تر څو هغه وزیران او د خپلواکو ادارو مسؤلان به استیزا کوي چې له 40% کم بودیجې مصرف کړي وي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلوماتو ته نه لاسرسی او نه امنیت د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د عامې روغتیا وزیر او د دغه وزارت ته یو چارواکي ترمنځ د رامنځته سوي شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل سي. د پاکستاني یوې محکمې د شربت کولې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. د رواني اونۍ په لومړیو کې په چین کې له 14 وروسته د ورکسیو ټولو درې دېش کان کیندنو مړي موندل سوي دي. د بلوچستان په ګډانی کې د 14 لکبل د وجل سوي شمیر ولسته ورسید. او د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مدیر له اف بی آی څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو پلټنو موندنې اعلان کړي چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه کړې دي.
دا مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو ووري دا وسم مرزي احمد زي اقتصادي خبرونه الولي.
د آسیا پرختي بانک نن له افغان حکومت سره د شپږ میلیون ډالر په ارزښت د وړیا مرستو یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیسې به د افغان حکومت لاره د کرنې او بولګونې د پروژو د عملی کولو په برخه کې ولګول شي. خغلی رحیم زای وای چې دغه تړون لمخې بعد هیواد په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د کرنې او بولګونې د سکتور په برخه کې د کار زمینه هم برابر شي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ یو سوداګریز تفاهم لیک لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیک له مخې دواړه هیوادونه به یو د بل په خاوره کې د سوداګرۍ مرکزونه پرانیزي. نوموړي د دغه اقدام د هدف په اړه وویل:
دغه دواړه مرکز وایي سبب څه چې دواړه هیوادونو ترمنځ نوې فرصتونه رامنځته کړي، نوې قراردادونه امضا کړي، او که چیرې ستونزې او مشکلات پېښېږي دغه مرکز د لارې باید حل شي. دا یو رسمي نمایندګي به وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه د 350 میلیونو ډالرو په کچه ده، او هڅې روانې دي چې دغه کچه یو میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1070 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 3.5 او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 522 افغانۍ. د خبرونو پای.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالان پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی؟ تاسو کولی شئ چې د څلورو بجو خپرونې ته زنګ راووهئ یا هم په دې موضوع باندې اس ام اس راته ولیکئ، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښې ښځې پروګرام، خو تر هغې مخکې یوه بهرنۍ مسله څېړو. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په سطحه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. د دغه سازمان په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 800 ډیر خبریالان وژل سوي دي. د یونسکو په راپور کې سوریه او عراق د خبریالانو په وړاندې تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل سوي دي. تفصیل فریبا ظاهر نوري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وشل کیږي. دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو 10 کلونو کې 828 تنه خبريالان وژل شوي دي، چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبریالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیوادونه دي، چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبریالان پکښې وژل سوه. وروسته لغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل سوي دي، چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل سوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پیښې لکه تښتونی، په خپل سر نیونې، زورونی او بیلابیل ازار وضعیت لا هم په دغه راپور کې نه دی واضح سوي. د دغه سازمان په خبره ډېری قربانیان سیمه ایز خبريالان دي، چې په هغوی کې فریلانسر یا آزاد خبريالان شامل دي چې په خپلواکه توګه کار کوي او ډېری وخت خوندي نه وي. یونسکو دغه ډله خبريالان د رسنیو تر ټولو ډېره زیانمنونکې برخه بولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب، د شوزه په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکې هیلي ګرانو اوریدونکو ته رسوم. او پس ځاګه نه وایم چې د شوزه پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یا ښځه توینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپل څو ډولونه لري. پسته به د ډولونه په تریم خبری وکړو چې کوم ډولونه دي. نو دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کېږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی. د دې په وړاندې
ډیره مننه. افغان میرمنی له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنی د ډیر ډولونو د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالی. چې په فزیکی تاوتریخوالی کې موږ ویلی شو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وی، چې دا هغه ته څوک پر ځوای، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګیږي، په آرایش باندې لګیږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکی تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتشخانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي. د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا آتشخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دي. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي، یا ورور وي، یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپل یو نو تاوتریخوالی دي، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغه انزوا کوي، د همدغه تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي. ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، دا هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حق هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې په باندې لري هغه خلکو ته وسپاري، او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوی دی؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی، و هیڅوک نشي چې کولای چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي، چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل په میړه په جبر باندې ورکول خرڅول د په مواد مخدر باندې معتاد کول یعنی دا ټول جرم دی تاوتریخوالی ګڼل کېږي او جرم دی او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1206 نوې منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه توغجست د میرمنو پوړان دي د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي د خلکو د شریعت نه د قانون نه د خزو د حقوق نه د نارینه او د حقوق نه همدارنګ نه امني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لکبله قانون چون نه پلي کیږي په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي او همدارنګ د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیږي که څه هم وست مګر ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي او همدا په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی د محکمې رئیس د سرنوالي رئیس د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او خزو د تاوتریخوالي نه خلاص شي او همدارنګه د تاوتریخوالي نسل په نسل چون پاتې سوي دي او نارینه هغه نارینه چې په خزو باندې تاوتریخوالي کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم په داسې حال کې چې د انسان غیرت نه سپاتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې دا هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسېږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګ اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې حکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کموالی باید راشي او یا محو شي او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو د خوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشیح شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه.
مخکخې خزي
د
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی، دا چې څومره کارونه یې کړي د دې سره به په خبرو کې مطرح کړو. دا به راته ووایي، اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانه پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد، او تقریبا دیرش کاله کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټرې په صفت کار کوم، او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم، د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته، او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي، او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله، چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي، او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق، او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسې ښوونځي ته راتلی، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسې وایي دیرش کاله ډاکټره پاتې شوي، تاسې پکتیا کې تولد شوي، مې همدلته هم زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په هغه وخت کې تاسې لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر و، موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب صاحب منصب و، زه ما په قندار کې تر لسم صرفه وي پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و، هغې نه جای نه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه طب پوهنځی ته د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم، او اوه کاله مې هلته درس وویل، او هغې نه د ماسټر په ساویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو وو چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځو کړی شي خپل مشکل یو ښایسته ښه رڼا ډول څرګند کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن، موږ خپل وطن ته راغلو، او دلته مو خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود دې چې شرایط یعنې په کابل کې مهیا و، خو دغه سهولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشي چې وغواړي در سره د په جیب کې دي، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات، یعنې په ډېر خراب شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو. باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو، د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسو او خپل خلکو ته، خپل مایندو ته خدمات ترسره کړو. او کله چې زه پکتیا ته راغلم، پکتیا کې زه د په هغه وخت کې د ډاکټر نسایولوژي ډاکټر په صفت راغلم، یو کال وروسته هغه څه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت عامد ریاست معاون په صفت زه وټاکلم، او تقریبا 25 کاله ما په صحت عامه کې کار وکړو. واقعا په صحت عامه کې موږ کار د صفر نه شروع کړو، چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې، یو نرس مو هم نه لرل. خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د اقل تر نه هم اتمه ویلي وو، ځانونو سره به هم ترنه وو، او هغه خپل مشکلات به هم په حلوو تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کړو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کېدو پکتیا ته، موږ قبلګي محل پروګرامونه، کله چې زه جاپان ته لاړم، جاپان نه چې دغه پروګرام هلته چلېده، او د دې پرمختګ علت هم دغه وو. دلته وزارت صحت عامې ته پیشنهاد کړ، او د وزارت صحت عامې لخوا دا ومنل شو قبل محل پروګرام پکتیا ته موږ خپله شروع کړ، او 15 دوره قبلګان هم فارغ کړ. خو اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرې پرتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک کې لرو، چې د اقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کړي، او مریض که کوم مشکل ولري هغه یو څه ته معرفي کړي، د هغې نه جګ صحیح مرکز ته معرفي کړي تر څو چې د دوی کار وشي. دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر وم، شپې ورځې مې د مریضانو سره سره کار لرل، او د خلکو سره ما سره کار و. ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آګاهي ما مسؤوله په انتخاباتو کوم، او همدا ډول د انتخاباتو په وخت کې د هغه ارګانونو سره د دې لیاقت ولید، اهلیت ولید، همدا چارو زه د لویې جرګې، د اساسي لویې جرګې او یوازې وم. نو زه د انتخاباتو کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي. تاسو چې کله ډېر کاله مخکې پکتیا ته راغلی، لږ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کړئ، سیالته وضعیت څنګه؟
غیر واقعا فقط وقتی ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکري دومره ډیر زیات مکتب ته نتلل خلک دومره ډیر زیات علاقه من نه وو همدغه چې خلک براغله موږ سره به مصاحبه کول یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو کوندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغانستان پکتیا ولایت وقت کې ورځ په ورځ په فکیدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط همدا ډول د کله چې طالبان په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی لخوا راوغوښتل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پخو درو شفاخانه په پخو درول د شفاخانه په څنګه موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفاخانه ته غیر دینه چې آگاهی عام هم دي صحت په بخشي کې ورکاو دوی ته د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکول چې تاسو باید خپل جناکي مکتب ته پریږدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګه دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړ سمبال کی او پکتیا او سرمایه شي دې په څنګه همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاره خصوصا کایو مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی په ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته برتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسیون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست بود دا ټول یو نامات دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو دوی سره به وګغې دوی فامیلو سره به وګغې دوی ډیر زیات شخړې موږ په همدې ډول سرتره خلاص کړی او جامعه مر نه خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ختوګه سرته ورسوي
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسې څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدنه چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدنه چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځله کول اته تاسې باور کوئ چې د انتخاباتو په غیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلې دای تاسې حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې تر راضی کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمي حقوق چې هي حقوق باید دوی تر لاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووت لو انتخاباته ته رائے ورکړي دې په سان کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونو راوځي او ځانونه کاندید کړي تر څو د فرهنګ رواج شي د دې په سان کې همدا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دا نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ ک قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړی د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او د سہولتونو چې موږ ورته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګین خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د دې موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونی سي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما او چې ویل چې ته یو ډاکټر یې کوي چې دا کار وکړي ریس قانون اساسي شو د موږ لوران دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لو څلورم صف په پاکستان کې ویل راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونی سي یعنی واقعا د خپل دوی علاقمندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې لوري چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یو نامه دفتر به زو غوښتم یا څه کار به څه مشکل څنګه به دغه زو په ډیر ترسو بیم به زورتلم ولې چې الته د خزي دومره ډیر نه راوتلې او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یو نامه ارسي او نور جامع مدني کې او نور مؤسسات کې کار کوي په ساتومه کې ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول موږ ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا د یو لوی لسترونه د پکتیا ولایت
ته خو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادې ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه سی هغه اوریدونکو هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي دی هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکي کې کینی دا زمينه بیا نه مسایدي کوم تعلیم کوم حاصل یې هغه راز نه هغه دقیق نه سامان نه باید استفاده وکړي، ولې وخت تیرېدونکی دا بیرته نه راګرځي. او همدا ډول د دې په څنګ کې باید دوی خپل محبوبیت د خپل وطن سره د خپل خلکو سره او دغه ملیت د افغانستان باید دوی دې سره علاقمند اوسیږي، او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ چې کې د افغانستان کادرونه دوی باید اوسیږي. واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تر اوسه دماغ لا انکشاف نه ده کړی، استفاده نه ده ورنه شوی، که دوی په کار واچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغگان وي. او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو تر څو چې زده کوئ شئ زده کوئ، او تر څو چې تحصیل کوئ شئ تحصیل وکړئ. صرف لیسانس باندې توقع مه کوئ، تاسو ماسټري واخلئ، تاسو ډاکټورا واخلئ، تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ تر څو چې افغانستان هم د نورو ممالکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې. بدبختانه هغه ډېر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې یو.
کله کله د وروستۍ خبرې په توګه راتوي، کله کله خپله مبارزه کې ستړی کېږي نه؟
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم، خو زه ډېره خوشحالي کوم که ته چیرې زه مریض هم ډېر زیات یم، او کله دروازه وټکی چې وایي چې مریض راغی زه ډېره خوشحالي کوم چې هغې سره مصروف یم، ولې هغه شیان چې ما سره دي باید دوی ته لکه یو سرمایه ټولو ته انتقال کړم او د هغې نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډېر کم شی هم.
ډېره مننه،
تشکر تاسو.
مخکخې ښځې
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.